ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗ੍ਰਾਨ ਉਰਦਨ ਕੋ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰ ਦਜ਼ਿਆਰਤ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਜੁਦਰਾ ਯੂਸ਼ਤਮ ਦ ਸਤੰਬਰ ਦਮਿਆ ਸ਼ਤੀ ਦੀ ਯੂਸ਼ਤਮ ਅਨੇਕਾ ਦਾ ਦ ਆਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੀ ਦ ਮਖਾਮ ਸ਼ਪਕ ਬਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਪਿੰਦਿਨੀਆ ਉਲਤਾ ਤੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਰ ਨਹਾ ਬਜੇ ਦੀ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਦਾ ਪਦੇ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਾਨਾ ਕੇ ਦਰਤਾ ਜ਼ਮਾ ਮਸ਼ਚਰੀ ਤਰੇ ਮਸ਼ਵਾਇਮ ਆਉ ਅਵਲ ਸਤਾ ਸੁਪਾਮ ਰਾਗਰ ਜ਼ੂਮਾ ਦ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੂ ਨਕਸਰ ਟਕੁਤਾ ਅਮਰੀਕਾਈ ਮਾਮੂਰੀਨ ਗਣੀ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾ ਦ ਨੂਰ ਡਲੂ ਨਾ ਲੁਮੜੇ ਦਾਇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਤਰ ਜੋੜੇ ਦਲੀ ਸ਼ੀ ਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦ ਤਰਹ ਗਰੇ ਜ਼ਦ ਲੜਪੂ ਚਾਰਵਾ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁੜਵਨ ਕੋ ਤਾ ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਰਜ਼ ਉਲ ਦੁਆ ਤਰਹ ਗਰੇ ਡਲੀ ਚ ਪਸੀਮਾ ਕੀ ਇਹ ਪਖਪਲ ਫਾਲਤੂ ਗਜ਼ਵਦੋ ਤਮਰਕਸ ਦੇ ਦਾਸ ਸ਼ਾਰੀਖ ਕਾਰੀ ਚਿਕਲ ਦੀ ਦਾਇਸ਼ ਤਰਾਗਲੀ ਦੀ ਅਦ ਦਾਇਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪਨੁਮ ਕੇ ਜਿੰਦਲ ਕੀ ਗੀ ਖਾਈ ਤਾ ਬਦਲ ਸ਼ੀ په جنوبی وزیرستان کې د ماین چودنو ښکار کسانو احتجاجي پړلت نن پتلسمه ورځ دوام لري. دوی وایي که غوښتنې یې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته لاریون کوي. بل ورته د بنو په جاني خېلو کې بیا د دفي وژنو پېښه شوې چې پکې یو تن کې ځوان مړ او بل ټپي شوی دی. د پاکستان سټیټ بینک گورنر رضا باقر ویلي پاکستان باید په راتلونکي کې د آی ایم ایف پروګرام باندې سختۍ سره عمل وکړي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځم به پروس په ټول هواد کې د مخ په ځدکین کې ګرانه سره د مبارزې لپاره یو غونډه را بللې ده. سټی کې تاسو ورته او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. امریکای مامورین د نړۍ امریکای ته د نورو ډلو نه لومړی داعش خراسان خطر جوړېدل شي. د افغانستان څخه د امریکای د وتلو وروسته امریکا او لویدیستا داعش خراسان یا په افغانستان کې د داعش سره تړاو لرونکي ډلې ته ټول لوی خطر جوړېدل شي. نه چې القاعده چې د طالبانو سره د اوږدې مودې اړیکې دي. د امریکې د ترهګرۍ ضد لوړپوړو چارواکو قانون جوړونکو ته د شروع چار شنبې پر ویلي دواړه ترهګر ډلې چې په سیمه کې په خپلو فعالیتونو غځولو تمرکز دي داسې اشاره کوي چې کله دوی داعش ته راغلي دي او د داعش خراسان په نوم پیژندل کېږي قاعده به بدل شي. امریکا ته د ګواښ په اوریدنه کې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکزي ترهګرۍ مرکز مشر کرسټین ویلی زما خپل اندېښنه په ځانګړي ډول د داعش خراسان نه ده کومې چې د شپږشتم اګست د برید وروسته مشهورتیا ترلاسه کړې ده. کرسټین پوښتنه کوي چې د دې بزیات تمرکز یا توجه لویدیځ وي. د دې تمرکز به ځایي خاوروي کومه چې مخکې وه. په شپږشتم اګست کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر په ځان مرګي برید کې د 43 امریکایي سرتیرو په ګډون د 1600 نه زیات کسان وژل شوي وو. داعش ته دغه برید ذمہواري منلې وه. په جنوبی وزیرستان کې د ماین چودنو ښکار کسانو احتجاجي پړلت نن په 13 ورځ دوام لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته لاریون کوي. بل ورته د بنو په جاني خېلو کې بیا د هدفي وژنو پېښه شوې چې پکې یو تن کې ځوان مړ او بل ژوبل شوی دی. پولیسو تایید کړی چې په هدف شوي کسانونه دي. دغه احتجاجي پړلت په 6 ستمبر د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د لسکونو په شمېره د لینډماین چودنو کې معذوره شوو کسانو پیل کړی چې دا مهال د سپینکۍ رغزۍ سیمه ته رسېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته احتجاجي لارون کوي. انتظامیه وایي تېره ورځ یې د احتجاج کوونکو سره لیدلي او دوی ته یې د غوښتنو منلو باور ورکړی چې د دوی غوښتنې به اعلی حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. احتجاج کوونکو د دوی خبرې نه دي منلې او احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې د نارینه ترڅنګ ماشومان او زنانه هم ګډون کوي چې پکې ډېرو ته پلاستیکي خپې او لاسونه لګېدلي. په احتجاجي پړلت ناست کسان سره غوښتنې کوي یو دا چې لین ماینونه یا په ځمکه کې ښخ ماینونه دې په مکمله توګه پاک کړي شي. د ماین چودنو ښکار کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړي شي او څلورمه غوښتنه کوي چې د کومو کسانو د څارویو تاوان شوی هغه تاوان دې ورته ورکړي شي. پاکستان باید په راتلونکي کې د ایم ایف پروګرام له امله سختې فیصلې وکړي. د پاکستان سټیټ بینک گورنر رضا باقر دا خبره کړې. هغه د چهارشنبې پر ورځ د سوداګرۍ مشرانو په کانفرنس کې د خپلې وینا په ترڅ کې دا تایید کړه. د سټیټ بینک آف پاکستان گورنر ویلي چې پاکستان د کووېډ 19 ګواښ له منځه وړي. د انفیکشن مثبته کچه اوس د نورې نړۍ په مقابله کې کمه ده. د ایس بی پی گورنر ویل چې د پاکستان حکومت د کرونا وایرس ناروغۍ په مهال فوري مالی مرستې یقیني کړې. دوی سوداګرو ته 2 ټریلیون روپۍ پور ورکړې. حکومت په نوې سرمایه کاري 4 میلیارد روپۍ مصرف کړي او په اسانو شرایطو قرضونو لپاره 270 میلیارد روپۍ مختص شوي. وزیراعظم عمران خان د پنځمه پورز په ټول هیواد کې د مخ په زیاتیدونکو کرانه سره د مبارزې لپاره یو غونډه را بللی. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې خبرداری کړی چې په افغانستان کې د صحت د خیر ښېګڼې نظام تباهۍ ته ورنږدې شوی، او که چیرې نړیواله ټولنه په بیړنۍ توګه ګامونه پورته نه کړي نو دغه ملک به د انساني بحران سره مخامخ شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د امریکا د ترهګری مخنیوي والا چارواکي د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د سختاري افغانستان څخه د امریکا د وټلو ورسته امریکا او غربي نړۍ ته د الکیدا د چاچې د طالبانو سره د وګدي مودي رایسي اړیکې دي، فزې دایش خراسان یا افغانستان کې د دایش سره تړاو لرونکو ډلې لخوا تر ټولو غټ خطر جوړې دي. شي د شروع چهارشنبه په ورځ دغه چارواکي ویلي چې دایش خراسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي او توان لري چې د کابل پرنګ بریدونه په نور خارونو کې هم تر سره کړي. په دې روانه د وایس اف امریکا یو رپورټر سره د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد شریکوي.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو ورسته امریکا او لودیستا خای دایش خراسان یا په افغانستان کې د دایش سره تړاو لرونکي ډله تر ټولو غټ خطر جوړ شي. نه القاعده د چاچی له طالبانو سره د اوګدی مودي اړیکې د امریکا د ترهګری ضد لوړ پوړو چارواکو قانون جوړونکو ته د شروع چهارشنبه په ورځ ویلي دواړه ترهګری ډلې چې په سیمه کې په خپل فعالیتونو غزولو تمرکز کړی، داسې اشاره ښکاري چې کله دوی دایش ترغلی دی او د دایش خراسان په نوم پیژندل کیږي خایدا به بدل شي. امریکا ته د غواښ پوریدنه کې د ترهګری ضد قومي مرکز مشر کریستین ابيزيد ویلي زما خپل اندېښنه په ځانګړي ډول له دایش خراسان څخه ده، کومې چې د شپږم اگست د برید وروسته مشورتي ترلاسه کړي. ابيزيد پوښتنه کړي چې د دې بزیات تمرکز په لودیز وی، د دې تمرکز به په ځای خوروي کومې چې مخکې وه. د اگست په شپږم د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي اډه کې په ځانمرګي برید کې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون 1,62 نه زیات کسان ووژل شول. دایش د دغه برید پر غاړه واخیسته. دایش د دغه برید وروسته د کابل په هوایي اډه د راکټي برید پر هم منلې وه. امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې دایش تر 2000 پورې سخت دریځ جنگلي لري، خو ځینې بهرنۍ استخباراتي ادارې خیال کوي چې دا شمیره به لدین هم زیاته وي. د امریکا د لویدیز د ترهګری ضد چارواکو خبرداري ورکړي چې دایش خراسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي او توان لري چې په خارونو کې د کابل په څیر بریدونه وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکو او آزادو پوهانو داسې ثبوتونه هم ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د دایش ځینې پلویان هڅه کوي چې افغانستان ته لاړ شي، کوم څه چې د امریکا چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکا د اف بی آی مشر کریستوفر واری قانون جوړونکو ته ویلي موږ اندېښنه لرو چې دایش خراسان په افغانستان کې د کمزوري امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کولای شي. نو موږ وړې خبرداري ورکوي امکان لري چې نور ډلې هم افغانستان د خپل ځان لپاره یو خوندي ځای وګڼي چیرته چې دوی په آزاد فعالیتونه کولای شي. امریکایي چارواکو چې پکې د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګری ضد پوخانی چارواکي هم شامل دي، وړاندې هم داسې اندېښنې راپورته کړي چې دایش خراسان د دی ورتیا لري چې بهرنی عملیات پخپله وکړي. امریکایي چارواکو ویلي که څه هم دایش خراسان او القاعده د دی ورتیا نه لري چې ژربه په امریکا نوې بریدونه وکړي، خو دوی بیا هم دغه ډله ستر ګواښ ګڼي. د اف بی آی مشر ته هم ویلي چې په افغانستان کې روانې پیښې ښایي د نورو ترهګرو ډلو د هڅونې سبب وګرځي او له بهرنیو ترهګرو او یا کورنیو ډلو سره یو ځای شي. هغه ویلي اداره یې د مهال د بهرنیو ترهګرو دسیسو په اړه کابو 40,000 دوسیې لري. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن دی سي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د 13 اگست په 15 منټه په کابل د طالبانو د قبضه او د امریکا او نېټو هیوادونو پوزونو د افغانستان نه د وتو ورسته داعش ډلې په افغان طالبانو بریدونه پیل کړی دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد 13 ورځ ویلی دي طالبان صلاحیت لري او د غړډلې تبه ماته ورکړي، خو د نړۍ او گاونډي هیوادونو لخوا پرله پسې طالبانو ته یادونه کیږي باید د خپل ژوندو مطابق د افغانستان خوره القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته پرېنګ دي چې ترهګر بریدونه پکې پلان کړي. شیډون کې وای طالبانو د پاره به مشکل وي چې د بارني او ترهګرو ډله مخه ونیسي، او کچره طالبان په دې کې ناکام شول نو اندېښنه شته چې په سیمه کې یو وار بیا ځانمرګ او ترهګر بریدونه زیات شي. پدېړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد محمد په دې رپورت کې راکوي.
سیړونکو وای د افغانستان نه د امریکا پوز وتلو او په 15 اگست د طالبانو لخوا کابل نیول ورسټو طالبان د نړۍ سره د اړیکو کورنیو مسلو او د دایشن تنظیم لخوا د بریدونو سیوا کېدو خطر سره مخ دي. په 16 اگست کې امریکا د کابل د هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه چې د خلکو د وستلو په عمل بوختو دایش په وای اډا ځان مرګي بریدو کو چې 14 امریکایي سرتیرو په ګډون یو سل یو کم اویا کسان پکې وجل شوو. د نه علاوه په کابل، ننګرهار او خوشا سیمو ترڅنګ په پاکستان کې هم دایش په نږدې ورځو کې د یو شمیر بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستي. د پېښور په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف دیوته ویل دایش د افغان طالبانو د کابل نیول وروسته عملیات تیز کړي او دا د افغان طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره لوی چیلنج دی.
نو زما په خپل خیال کې د هاله کې ک د افغان طالبان سختريزي پرېګدي نو خپل هغه ځوانان بیا داعش ته ځي، او کته سوګه تو د داعش مضبوطواله هم د سورا دودرو مشتو کې ددا یو مونته یو انډیا رکیدا سیمبل لا سپ افغانستان کې داعش یو ډیر غټ خطر په هیڅ باندې مختکیږي. د سترته دو درو ریزونه بز تاسو ته وایم، لکه پرون اته اٹیکس داعش کړی دي نه صرف په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم هغه اٹیکس شروع کړی دي.
امریکایي پوځي چارواکي غنی چې په افغانستان کې داعش د 2000 پورې سخت دریزه جنگیالي لري، خو ځینې بهرني استخباراتي ادارې خیال کوي چې داعش مېره د دینه هم سیوا دي. د امریکا او د لویدیز د ترهګری ضد چارواکو خبرداري ورکړي چې دایش خراسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي او توان لري چې په خارونو کې د کابل په سیر بریدونه وکړي. سیړونکو د جرنالیزم څانګې استاد عمران منګشوي ک افغان طالبان په سمدستي توګه دایش دله قبول نه کړی شي نو ښکاری چې د تیر په سیر افغانستان کې بیا به می چودنی او ځانمرګي بریدونه سیوا شي.
نو پکار دای چې کوم طالبان شوره ده اپ دې باندې کینی او د دې خلکو سره خبره وکي او کړي شي د خلک ځان سره کی کدا خلک ځان سره نکو نو فکری ډول باندې او عسکري ډول باندې په افغانستان ته روان رزو کې به ډیر زیات ستونزې به زیاتې شو. هغه ستونزې به داسې چې کله امنیت به نه دماکي به بریدونه به خودکش به نو دا به طالبانو د پاره به د عالمي نړۍ انداز نه بم چې څنګه مونږ ګورو هغه خلک بم دی باندې باور نه کوي.
په 27 سپتمبر د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلیو دا شورت کوم خطر نه دی. هغه ویلیو تاسو به خپل ویني چې دا روسي بریدونه چې دوی کړی دي له دې روسو به دوی د دې جوګنوي چې پراتونکي که هم بریدونه وکي. ارشد مومن وایسو په امریکا دیوا په خبر.
ګران اوردونکو په دې خبرونه کې اوس وخت شوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې چې د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان بی بی سی سره خپل یو تازه مرکه کې خبرداري ورکړی دی چې افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. بی بی سی سره د عمران خان دا مرکه د نهه پورس خور کړی شي بيد او پدې کې ددا هم ویلي دي چې افغانستان کې خانه جنگي اون خطا نو پاکستان به د انساني خواخوږي او د ماجرو یو لوی شخړې سره مخ کیږي. د خاغلی عمران خان بی بی سی سره د کړي مرکه په حق له خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په وپاڼه پاکستان کې د الجزیره د خبريال د اسد هاشم یو تفصيلي ريپورت خور شوې ده. اسد هاشم د خپل ريپورت په شروع کې لیکي چې عمران خان بي بي سي سره خپل مرکه کې لومبه خبره دا کړې ده چې طالبان د یو داسي کوټلي حکومت په جوړولو کې ناکام شول چې په هغه کې د افغانستان ټول فریق شامل نوي نو بیا به افغانستان یقینا چې د خانه جنگي په لور روانيږي. دغه قسمه حالات به با پاکستان باندې ډیر خراب اثرات غورځي او د دې نتیجې به یقینا چې د پاکستان لپاره تباکون وي. خاغلی عمران خان دا هم ویلی دی چې افغانستان کې د خانه جنگه انخطو په صورت کې به وسله بند ګوندونه د افغانستان د خاورې نه پاکستان باندې حمله شروع کړي. که افغانستان کې بچاګردي او لا قانونیت خوريږي نو دا به د ترهګرو د پاره یو ډیر زړه راښکونکي موقوي او پاکستان سره عمده اندېښنې ملي. اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې عمران خان دین وړاندې هم طالبانو ته ویلي وو چې په خپل موجوده ارضی حکومت کې تبدیلی وکړي. خو د عمران خان د دې وینا په جواب کې د طالبانو یو مشر محمد موبین ویلی وو چې طالبان چاله هم دا حق نه ورګي چې په خپل حکومت کې د نورو خلکو د شاملولو وینا ورته وکړي. د طالبانو مشر محمد موبین د ګل پورز د افغانستان آریانا ټلویزیون سره د خبرو اترو کولو په موخه ویلي دي چې د پاکستان په شان موږ هم د دې خبرې حق لرو چې زموږ د خپل نظام وي او زموږ دا نظام خ کوټلې نظام دی او د افغانستان د هر فریق اواز پکې شته دی. اوم د ګل پورز د افغان طالبانو د اطلاعاتو نائب وزیر ذبیح الله مجاهد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقوقو په لړ کې نړیوال فکرمندۍ لري کوي. خو الا چې د بشري حقوقو خبره کوونکې ملکونه کابل کې قائم د افغان طالبانو حکومت تسلیم کړي. د زیاته کا تر سوچ زمون حکومت تسلیم شوه نیوی او دا ملکونه د بشري حقوقو په مامله کې په مونږ اعتراضونه کوي نو زمون په خیال خدای یو مخیس سوچ او دریز دی. خاغلی مجاهد اوې چې خبره بداوی چې نړیواله برادری مونږ سره زموار سلوک راواخلي او زمون موجوده حکومت تسلیم کړي. الجزیره خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان حکومت سو سو زله د نړۍ په ملکونو غک کړي دی چې د طالبانو عبوري حکومت سره اړیکې جوړې کړي چې دا شان د افغانستان د موجوده حکومت د اډانې دړنګې دو ویره ختم شي ځکه چې دا وخت د افغانستان مرکزی بانک هم تشپروت ته او د افغانستان د مرکزی بانک اندازن لس ارب ډالر په خارجي بانکونو کې بند کړی شوی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی څوک چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې د پاره امریکی ته تللی دی د په نیویارک کې اخبارواله ته ویلي دي چې د افغانستان بند کړی شوی رقمونه د افغانستان ته آزاد کړی شي. د الجزیره خبریال اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل رپورت په دې تفسیره ختم کړی دی چې پاکستان د طالبانو د پخوانی حکومت هم ډیر نږدې ملګری او اتحادی وو کم چې کابل کې د کال 1900 نیوینه د کال 2001 پورې قائم وو. خو دا ځلې د افغان طالبانو د نوې حکومت لانه دې تسلیم کړي او دلیل دا ورکړي چې د سیمې ټول ملکونه د افغان طالبانو د حکومت د منلو په خبره خپلو کې متفق شي نو پاکستان به هم دغه فیصله سره زی. عمران خان تیر ورځو کې د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د سرمشرانو غونډلې د تاجکستان صدر مقام دوشنبه ته تللی وو. دغه غونډلې د چین او روس مشران هم راغلي وو. خاغلی عمران خان په غونډه کې د شاملېدو نه پس بی بی سی سره کړی مرکه کې ویلي دي چې د دوشنبه په غونډه کې شامل ټول مشرانو دا فیصله کړې ده چې د افغان طالبانو د حکومت د تسلیمولو فیصله به په یو اتفاق کوي. هر کله چې د دې لپاره درې شرطونه پوره کول لازم ده. اول خدا چې افغان طالبان د خپل حکومت کې د افغانستان ټول فریق ځان سره شامل کړي. دویم دا چې د بشري حقوقو د لیاس خاطر ساتلو د تسلی ورکي او دریم دا چې د افغانستان د خاورې نه به د افغانستان په یو گاونډي ملک هم سهملي نکېږي. او هم دې درې می خبرې د افغانستان ټول گاونډي ملکونه ډیر زیات وار خطا او سرګومه کړې دي.
دا د وی او ای ډیو خبر ورېدي سهم کو د نړۍ لخوا یو هیواد هم تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلې. خو پاکستان وار په وار په نړۍ غږ کوي چې د افغانستان سره د رابطې پزیکړی شي او د غلطا د انساني بحران مخ دی ونیسي. د پاکستان د کامی سلامتیا د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار محمد یوسف یو وار بیا ویلي کچره افغانستان یوازې پرې خو دي شونو ترهګری به زیات شي. بل پلوته د پاکستان مخالفه ډلې مسلم لیگ نواز شریف مریم نواز ویلي باید پاکستان د افغانستان په کورنو چارو کې لاسوهنه و نکړي او گاونډي هیواد کې د مداخلت څخه ځان لري وساتي. دا په داسې حال کې چې نړۍ د طالبانو نه غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو ترڅنګ د ښځو او جنکو حقوقونه او د ټول شموله حکومت شمنې پوره کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد نه وی او ای ډیوا خبریاله رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړه د کابل واک تر لاسه کول ورسته پاکستان هڅه کوي چې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت سره مرستي وکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان فیوچر ډایریکشن په موضوع د غونډې سره وینا کې د کامی سلامتی د پاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف یوزل بیا پر نړۍ د بحران د مخنیوي د پاره افغانستان سره د رابطو غږ کړي او ویلي کچري افغانستان یوازې پریښودل سو نو ترګري زیات سیم. د پاکستانی مشرانو له اړخه د دې څخه وړاندې هم سوځله د افغانستان د مرستو غوښتنې مخې ته راغلي. څېړونکو او مخالفین دریز لري چې پاکستان ته پکار دی هغه زمواري په سر وانخلي چې پراتلونکي کې نه تر سره کېدو له سببه د ستونزو سره مخ کېدای شي. په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشري مریم نواز وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی، د ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان ایسے مواری تھا چی بے ودانے کی مرست وکڑی.
افغانستان کے اندرونی معاملات کو ریپلیٹ کرنا اپنے سیاسی فائدے کے لیے
تخپل شخصي ګټو د لپاره افغانستان سیاسي او کورنۍ چارو کې د لاسوهنې څوک حق نه لري. پاکستان ته پکار دی د دې څخه ځان لري وساتي. د نړیوالو چارو په ډاکټر حسن عسکری وای
مغرب بھی کہہ رہا ہے، پاکستان نے بھی کہی، سب کہہ رہے ہیں ایک وسیع اور بنیاد حکومت قائم کی جائے، ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے.
افغانستان کی د حالاتو پاړه د نړۍ پرنګ پکار دی اصولي دریز خپل کړو او نور مختب لاړ نسوم. ولي کچری دغه مقصدونه ترلاسه نسو نو پاکستان د ستونزو سره مخ کېدای سي. پاکستان د افغانستان د حالاتو په اړه د نوي طالب حکومت د مشرانو سره هم په رابطه کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د روس چینو پاکستان څنګهړو استازو د کابل دوه ورځنی سفر په محل د افغانستان د نوي وزیر اعظم محمد حسن اخوند او د طالبانو د نوي حکومت نورو لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې ورسته دغه ډلې د پاکستان سفر هم کړی. په نړیواله کچه پر پاکستان نیوکی کیږي. یو داسي ډلی وکالت کوي چې هغه خپل د نړۍ په نظر کې یو تراګره ډله ده. نړیوالو مطبوعاتو کې خبر شوی ریپورتونو تر مخه د طالبانو حکومت څخه هم ډیر هیوادونه جایز نه ګڼي چې دا یو وسلواله ډله ده او په زور یې کابل قبضه کړی دی. خو د پاکستان وینا ده چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د مرستې او سولې هیله مندي او د طالبانو حکومت د منلو څخه تلوار یې نه ده. جنگ ځپلي هیواد د کلونو راهیسې پر نړیوالو مرستو تکیه لري او په داسې حال کې د اکثره هیوادونو لاړه د کابل مالی مرسته ودرېدلو له سببه نوی حکومت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نړیوالو ورورلوی افغانانو ته مرستې رسولو دپاره د یو جامع حکومت او د تراګرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. طالب مشرانو که څه هم د داعش او افغانستان کستان نورو تراګرو ډلو په ضد د عملیاتو ژمنې کړي، خو څېړونکي پوښتنې رابرسېره کوي چې دغه ډله چې خپله د تراګرۍ په پیښو کې ککړه وه، آیا دا به ممکنه وي چې نورې تراګري ډلې د دغه رنګه عملیاتو څخه وګرځوي؟ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر جوړولو وروسته د مختلفو ادارو مشران خپل کسان ټاکلي دي او په دې ترڅ کې د کابل پوهنتون مخکینی مشر محمد عثمان بابری هم د خپل هودي څخه لری کړی او د هغه په ځای د اشرف غیرت په نوم یو داسې تن ټاکل لري چې په ټولنیزو رسنو ویلي شوی هغه یوازې سوارلسم پاسته. د هغه په ټاکلو خلکو په ټولنیزو رسنو سخت نیوکې کړي دي او وای د تن مخکې داسې ټویټونه کړي چې پکې طالبان د خبریالانو وجلو ته هڅولي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د کابل پوهنتون پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د پوهنتون مخکنی مشر پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابری د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز کړی چې د خپلو علمي څېړنو لپاره جرمني ته ځي او شپږ میاشتې به هلته وي، ځکه نو وزارت پر دې څوکۍ نوی کس وټاکه. پوهنتون لیکلي د لوړو زده کړو وزارت اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږي رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت پوهنتون ته د سرپرست پرست په توګه ورمعرفي کړ. د کابل پوهنتون په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې نوې ټاکل شوی چانسلر اشرف غیرت د همدې پوهنتون له جرنالیزم څانګې په 2008 میلادي کال کې د بیچلر یا څوارلسم ډیګري اخیستې ده. وایي مخکې هم د تعلیم په څانګه کې کار کړی دی. کته هم کابل پوهنتون وایي د چانسلر د څوکۍ په دې ګمارنه کې ورته او حالاتو ته پکتو بدلون راتلای شي. خو پر ټولنه زور رسنیو ګڼ شمیر خلکو ډیر توند خبرګون ښکار کړی او وایي طالبانو د کابل غونډې مهم پوهنتون مشر داسې چاته سپارلې چې ورته یې نه لري. خو د طالبانو د تعلیم وزیر عبدالباقی حقانی څو ورځې مخکې د مدرسې فارغین د پوهنتونونو تر فارغینو غوړه ګڼلی وو.
دا اوس کوم نظام حاکم د دې پر سر کې د مدرسو طالبان علما دي پوهنتونونه ویني زیات ولې سیم نه دی ویني ولې د دې په وجه باندې نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته په هان نه دی هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډيري ډیګریاني هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل. نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نشکار کولو په شرط وی او ایت ویل اشرف غیرت لمړی د حزب التحریر وسلواله ډلې غړی وو او وروسته د طالبانو ملګری شو. دغه پروفیسر وایي اشرف غیرت د ټولګیوال وو. کله چې دوی بیچلر کاوه هغه غوښتل د شذو پر مخونو تیزه و پاشي. پر ټولنیزو رسنیو خلکو ځینې ټویټونه خپاره کړي چې وایي د کابل پوهنتون د نوی ټاکل شوی مشر دی او په دغه ټویټونو کې د طالبانو د وسلواله بریدونو ملاتړ سوی او هغه پر خبريالانو بریدونو تغاتول سوي دي. وی او ای ډیوا د دغه ټویټونو کاروالی ثابت نه کړاو نه هم پر ټویټر دغه پاڼه پیدا کیږي. د ډاکټر پلوشه احد په نوم د ټویټر یو کاروونکی چې پر پروفایل ځان د نفسیاتو پی ایچ ډی ډاکټر غنلې په یو ټویټ کې لیکلي د پوهنتون مشر د کلونو څېړنې استادۍ او انتظامی تجربې ته اړتیا لري. دا د پرمختګ لار نه د او دا د اعلی تعلیم سپکاوی دی. د کابل پوهنتون د یو پاڼې لمخې مخکنی چانسلر پروفیسر ډاکټر عثمان بابری د فارماک نسی یعنی دوا جوړولو او فایټو تراپی یعنی په بوټو د علاج کولو د علم استاد دی او د 2000 میلادي کال په مئی میاشت کې د کابل پوهنتون چانسلر ټاکل شوی وو. پروفیسر بابری په 1950 میلادي کال کې په روس کې د درمل جوړولو په علم کې ماستر کړي او په 2019 میلادي کال کې په جرمني کې په همدې علم کې پی ایچ ډی کړي ده. نو موړی له 1980 میلادي کال راهیسې تر اوسه په کابل پوهنتون کې استاد وو. پروفیسر عثمان بابری تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه دی ویلي چې هغه طالبانو له خپل څوکۍ لري کړی او که په خپل خوښه د پوهنتون له خبر پاڼې سره سم جرمني ته په خپل علمي چړونو پسې د شپږو میاشتو لپاره روان دی او بیا به بیرته افغانستان ته ورستنیږي. د پوهنتون د نوي ټاکل شوی مشر په نامه یو ټویټر پاڼه جوړه شوې چې د ستمبر 23 مخکې بل ټویټ نه لیدل کیږي. خو په لومړي ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي دا ډول تعلیمي مرکزونه مخکې د علم او دینی پوهې د خپرولو پر ځای د فحشا او اخلاقي فساد مرکزونه وو. نو موړی پر شوټر لیکلی اوس د اسلامي امارت پر اتاک سره به زموږ اوله موخه د کفر فکرونو سره مبارزه او په هنتون په یو اسلامي مرکز بدلول وي. په دې برخه کې د سنفونو بیلول شاتر هدا چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي به عملي کړو. اشرف غیرت پر ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرګونونو او نیوکو ته هم جوابونه ویلي او تورې پورې کړی چې د اشرف غنی د حکومت هغه استادان چې وایي له غربي په هنتونونو د فراغت داوی کوي په بډو رشوتونو او اخلاقي فسادونو اخته وو. غیرت لیکلی چې په جرنالیزم کې د بیچلر ډیګری ترڅنګ مدرسه هم ویلې او د قران حافظ دی. وایي له پښتو او دری سره سره په انګریزي او عربي ژبه هم پوهیږي او د دې ورته لري چې په هنتون و چلوي ځکه چې وایي د تعلیم په څنګه کې 15 کلنه تجربه لري. طالبان چې د اگست 15 پر ټول افغانستان واکمن شوی تر اوسه د دې هیواد ټولې تعلیمي ادارې لا په بشپړه توګه نه دي پرانستل شوی. خو ځینې چې پرانستل شوی دي نجونو ته لا د ورتګ امر نه دی شوی او په ځینو شخصي په هنتونونو کې نجونې او هلکان د مخکې په خلاف په ټولګیو کې جلا جلا کښېنول شوي او ترمنځ پردې ځړول شوي دي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي دي چې افغانستان کې د صحت نظام د تباهي په غاړه ولاړ دی او وایي چې د دغه هیواد ولس سره ک نړیوالې فوري مرسته ونشي نو دا کام د دې بغیر د انساني بحران سره مخ دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او مشر تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي افغانستان ته د سفر د لارې ورته معلومه شوه چې افغانان په سمدستي ډول څه ته ضرورت لري او د هغه ادارې په دې لړ کې څنګه مرسته کولی شي. د ډبلیو ایچ او په بیان کې ویل شوی چې د صحت د خیر ښېګړې د افغانستان د صحت مندې نوې پروګرام د پاره د نړیوالو مرستو د ودریدلو لامل دی. د زرګونو پښمیره کې صحت مرکزونه د وایان نه لري او عملی د معاشونو نه محرومه شوې ده. خاغلی ګبریاسز ویل د صحت مندې پروګرام ایوازې ولس فیصد مرکزونه دا وخت فعال دي. نو موړي ویلي د صحت په خدماتو کې د دې ځان لامل د پولیو او د کورونا وایرس د مخنیوي په شمول د صحت د خیر ښېګړې بنیادی وسایلو ته سخت کمی شوې ده. د وایس اف امریکا د رپورټر مخه د ډبلیو ایچ او د خبرداري په جواب کې د بیړنۍ حالاتو د پاره د ملګرو ملتونو د سانګي مشر مارټن ګریفټس اعلان کړی چې د بیړنۍ حالاتو د پاره هغه د ادارې د پنګې نه بعد افغانستان د صحت نظام بچکولو لپاره 15 ملیون ډالر ورکړي. خالي ګریفټس په یو بیان کې ویلي دغه پیسې به د ډبلیو ایچ او د ملګرو ملتونو د ماشومانو سانګي یونیسف او نورو غیر حکومتي امدادي ادارو ته ورکول کیږي. هغه ویل دغه پیسې به د سکال تر اخیره پورې د صحت مرکزونه فعال ساتلو لپاره پوره وي. اخو په افغانستان کې د دوایانو جوړولو یو شرکت جی پی ایس فارما مشر ویلي د سرحدونو د تړل کېدو او د بنکي نظام د بندېدو له امله افغانستان د دوایانو د کموالي سره مخ شوی دی. افغانستان ته نږدې ټول دوایانې د گاونډي هیوادونو لکه پاکستان، هند، بنگلاديش، ایران او ترکینا راځي. د جی پی ایس فارما رئیس روح لال کوزه وی حالت تر اوسه خراب دی ځکه د بنکونو د کارونو کموالي د سبب د دوایانو شرکتونه خپل معاملات په خطوګه نشي ترسره کولای. خاغلی الکوزی ویلی د واک د نیول کېدو راسه بنکونه د نړیوالو معاملاتو لپاره تړلې دي په داسې حال کې چې بنکونه بند دي. موږ نشو کولای صادرونکو ته پیسې ورکړو. موږ د ضروری دوایانو د کموالي سره مخ یو. چارواکي وایي د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په افغانستان کې په سرکاري او دولتي هسپتالونو ته د خلکو ورتګ زیات شوی. خو هغوی وایي ښه خبر دا دی چې دولتي هسپتالونو ته د نړیوالو مرستو ورکوونکو پاملرنه زیاته شوې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. دا وائس آف امریکا ڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما مشتری سره مشوایم او اول ستاسو په اړه کوم دا اوس وخت ته تازه مهمه خبرونه سره ټکو تا. امریکای مامورین غنی چې امریکې ته د نورو ډلو نه لومړی داعش پر آسان خطر جوړېدلی شي. د امریکې د ترهګرې د لړپونو چارواکو قانون جوړونکو ته د شروع په ورځ وویل 2000 ډلې چې په سیمه کې یې په خپلو فعالیتونو غځولو تمرکز دی. داسې شاریخ کاری چې کله دوی داعش ته راغلي دي او د داعش خراسان په نوم پیژندل کېږي ښایي دا به بدل شي. په جنوبی وزیرستان کې د ماین 14 کار کسانو احتجاجي پرډه نن په سمه ورځ دوام لري. دوی وایي که وخت یې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته لاړین کوي. بلورته د بنو په جاني خېلو کې بیا د دفي وژنو پیښه شوې چې پکې یو تن کې ځوان مړ او بل ټپي شوی دی. د پاکستان سټیټ بینک گورنر رضا باقر ویلي پاکستان باید په راتلونکي کې د آی ایم ایف پروګرام باندې سخت سره عمل وکړي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځم به پروس په ټول هواد کې د مخ پر د تنظیم کې ګرانه سره د مبارزه لپاره یو غونډه رابللې ده. سټی کې تاسو ورتل او وګورئ د خبرونو تفصیل ته. امریکای مامورین غړي چې امریکې ته د نورو ډلو نه لومړی داعش خراسان خطر جوړېدل شي. د افغانستان څخه د امریکې د وتلو وروسته امریکا او لویدیسته داعش خراسان یا په افغانستان کې د داعش سره تړاو لرونکي ډلې ته ټولو لوی خطر جوړېدل شي. نه چې القاعده چې د طالبانو سره د اوږدې مودې اړیکې دي. د امریکې د ترهګرۍ ضد لوړپوړو چارواکو قانون جوړونکو ته د شروع چار شنبې پر ویلي دوه ترهګر ډلې چې په سیمه کې په خپلو فعالیتونو غځولو تمرکز دی داسې شاریخ کاری چې کله دوی داعش ته راغلي دي او د داعش خراسان په نوم پیژندل کېږي ښایي دا به بدل شي. امریکا ته د ګواښ په اورېدنه کې د ترهګرۍ ضد قومي مرکزي ترهګرۍ مرکز مشر کرسٹین ویلی زما خپل اندېښنه په ځانګړي ډول د داعش پر اساس نه ده کوم چې د شپږشته مګل د برید وروسته مشورتیا ترلاسه کړې ده. کرسٹین پوښتنه کوي چې د دې بزیا تمرکز یا توجه لویدیز وي، د دې تمرکز به ځای خاروي کوم چې مخکې و. په شپږشته مګل تقابل په حامد کردی نړیوال هوایي ډا ځان مرګي برید کې د 43 امریکایي سرتیرو په ګډون د 1600 نه زیات کسان وژل شوي وو. داعش ته دغه برید ذمہواري منلې وه. په جنوبی وزیرستان کې د ماین 14 ښکار کسانو احتجاجي پرلت نن په 13 ورځ دوام لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته لاریون کوي. بل لور ته د بنو په جانیخیلو کې بیا د هدفي وژنو پیښه شوې چې پکې یو تنکی ځوان مړ او بل ژوبل شوی دی. پولیسو تایید کړی چې په هدف شوي کسانونه دي. دغه احتجاجي پرلت په 6 ستمبر د جنوبی وزیرستان په کوټ کې سیمه کې د لسکونو په شمېره د لینډماین 14 کې معذور شوو کسانو پیل کړی چې دا مهال د سپینکې رغزی سیمه ته رسیدلې دي. احتجاج کوونکي وایي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته احتجاجي لارون کوي. انتظامیه وایي تیره ورځ یې د احتجاج کوونکو سره لیدلي او دوی ته یې د غوښتنو منلو باور ورکړی چې د دې غوښتنې په اعلی حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. احتجاج کوونکو د دوی خبرې نه دي منلې او احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې د نارینه ترڅنګ ماشومان او زنانه هم ګډون کوي چې پکې ډېرو ته پلاستیکي خپې او لاسونه لګېدلي. په احتجاجي پرلت ناست کسان سره غوښتنې کوي یو داش لین ماینونه یا پزمکه کې خخ ماینونه دې په مکمله توګه پاک کړي شي. د ماین 14 ښکار کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړي شي او څلورمه غوښتنه کوي چې د کومو کسانو د سروو تاوان شوي هغه تاوان دې ورته ورکړي شي. پاکستان باید په راتلونکي کې د ایمیټ پروګرام له امله سختې فیصلې وکړي. د پاکستان سٹیټ بینک گورنر رضا باقر دا خبره کړې. هغه د چارشنبې پر ورځ د سوداګرۍ مشرانو په کانفرنس کې د خپلې وینا پترس کې دا تایید کړه. د سٹیټ بینک آف پاکستان گورنر ویلي چې پاکستان د کووېډ 19 ګواښ له منځه وړي. د انفیکشن مثبته کچه اوس د نورې نړۍ په مقابله کې کمه ده. د ایس وی پی گورنر ویل چې د پاکستان حکومت د کرونا وایرس ناروغۍ په مهال فوري مالي مرستې یقیني کړې. دوی سوداګرو ته 2 ټریلیون روپۍ پور ورکړې. حکومت په نوې سرمایه کاري 4 میلیارد روپۍ مصرف کړي او په اسانو شرایطو قرضونو لپاره 240 میلیارد روپۍ مختص شوي. وزیر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ ټول هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي کرانې سره د مبارزې لپاره یوه غونډه رابللې. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې خبرداری کړي چې په افغانستان کې د صحت د خیر ښېګڼې نظام تباهې ته ورنږدې شوي او کچرې نړیواله ټولنه په بیړنۍ توګه ګامونه پورته نه کړي نو دغه ملک به د انساني بحران سره مخامخ شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په جانخیل بنو سیمه کې ځای پولیس وایي په یو هدفي ترهګر برید کې دوه ورونه په هدف شوی دي چې د ډزو په نتیجه کې یو وجل شوی او بل بیا ژوبل شوی دی. په دغه سیمه کې د هدفي وجنو په ضد وخت په وخت ځای خلک سخت احتجاجونه هم کوي او حکومتي چارواکو ورسره لوزنامه کړي چې په دغه بریدونو کې ککړ طالبانو ډلو په ضد به ګامونه پورته کوي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه خخ بمونو کې د ځپل شو خلکو احتجاج نن په اتمه ورځ هم روان دي. چارواکو وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د احتجاج کوونکو لخوا د لینډ ماینز پاکولو او مالی مرستو ترڅنګ ټول غوښتنې منلې دي خو د دوی لخوا بیا هم احتجاج جاری ساتل شوی دی. خو ځپل شوی احتجاج کوونکي وایي تر څو حکومت عملی ګامونه پورته نکړي دا ځل به احتجاج نه ختموي. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمینا د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راکوي.
د احتجاجي پرلت په 6 ستمبر ته جنوبی وزیرستان په کوټکې سیمه کې د لسکونو په شمېره د لینډ مین 14 کې معذور شوي کسانو اپیل کړی چې د مهال د سپینکې رغزی سیمه ته را رسیدلی دی. احتجاج کوونکي وایي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي بیا اسلام آباد ته احتجاجي لارې نه کوي. انتظامیه وایي تېره ورځ د احتجاج کوونکو سره لیدلي او دوی ته د غوښتو منلو باور ورکړی چې د دوی غوښتنې به اعلی حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. خو احتجاج کوونکي وایي دوی غوښتنې نه دي منلې شوي او احتجاج رفان دی. د احتجاج ګډونوال رحمت شاه محسود وویل دوی پر امن احتجاج کوي خو په دې پر امن احتجاج کوونکو دوه ورځې وړاندې د علاقې پولیسو تشدد کړی خو بیا هم په سوله ییز توګه احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې د نارینه او ترڅنګ ماشومان او زنانه هم ګډون کوي چې په شړې ورته پلاستیکي پښې او لاس هم لګېدلې دي. رحمت شاه محسود وویل دا د دوی آئینی او بنیادي غوښتنې دي.
25 تاریخ دغه مزورونه وسخې یاش او په سیاسي پارټۍ ځاوکه په کومي ځاوکه چې 25 تاریخ څلور بجو میټینګ وي مخته د پورا د تاګ د پورا وو دغه کوشش کوي.
انتظامیه وایي 13 ورځ د احتجاج کوونکو د کمی مشرانو سره د لدی او سربکای سب ډیویژنو مرستيال کمشنران ورغلي او دوی ته د دوی غوښتنو منلو باور ورکړی دي. انتظامیه وایي صف امریکا ډیو سره ایوا خبر پاڼه شریکه کړي چې پکښې د احتجاج کوونکو سره د دوی د غوښتنو منلو ژمنه شوې دي. ویل شوې چې د سیمه مشرانو دوی ته کومي سیمه په ګوته کړي هلته د بینو ټیمونه ورزي او بینو والا علاقې څخه پاکه وي. لندمن 14 کې مازور شو کسانو ته د مرستو خصوصي پیکج او د نوکرو د لپاره صوبي حکومت ته سفارښتنه لیږل کیږي او د سرو تاوان د لپاره د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم ادارې ته سفارښتنه کولای شي. ویل شوې ده منځ کاسي کسانو ته درست ډي اس ار تیارولای شي او په دې احتجاج کوونکو جوړ مقدمه به هم ختمه ولای شي. خو د احتجاج یو بل کډونوال شیرزاده ویل تر څو د دوی غوښته په اړوند په عملی توګه غابونه نوي اخستې شوي دا احتجاجي پرلت به روان وي.
دغه خو مخشه هم وي نو سره ډېره واده شوی دي ډېر لیټر وکړي شوی دي خو عمل نه دی تاسو نیز دا غوی چې عملی چار شوی دي چې دا فوري تور ډوزر روکو ورته دی دي تین چې هغه چې تیم ما علاقې شه لنمای دي چې ډوزر په چالي یو ډوزر و چلای او چرنا چالي هی هغه په دی دي تین باندې تپوي شوی.
په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد په علاقې کې پوزي عملیات کړي خو ځای خلک وایي دغه عملیات پر مهال په سیمه کې په ځمکه کې شخ بمونه پاتې شوی او وخت په وخت په خلکو څاودنه کیږي. بل لور د بلو په جنې خیل کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکښې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د بنو پولیسو دا پیښه تایید کړه او د پولیسو وین خنزلا وایس اف امریکا ډیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي دا پیښه 13 ورځ د جنې خیل په میرخیل سړک شوی چرته د مالو موټر سایکل ناستو کسانو پرې ډزې کړي چې پکښې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی دی. پولیسو ویل د دواړه اورړندې او د پیښې مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی او پلټنې پیل کړې شوې دي. عدنان بیٹلای دیوا جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. kuzunga parawano ke barkha agastal gwaadi no the telephone shmera da 00 202 205 003.
دا د وی او ای دی واخ پرونې دی په افغانستان د طالبانو د قبضه ورسته کسه هم په طالبانو فشار موجود دی خو ورسره په پاکستان هم د امنیتی حالاتو په ځبانې فشار زیاتیږي. د نیوزیلند ورسته د برتانی لخوا پاکستان کې د کرکټ د لوبونه د انکار ورسته مرکزی حکومت ویری دی چې دا د هند په سازش باندې شوی دی. خو پاکستان کې مخالفه سیاست مداران وایي دا د پاکستانی حکومت د خارجه تګلارې او امنیتی ادارو ناکامې لوجي کیږي. باید په هند باندې د تورنو لګولو نه وړاندې خپل ګریوان کې وکتل شي چې ولې پاکستان د سفارتي تنهایی سره مخ دی او د نیوزیلند وروسته برتانی هم پاکستان ته خپل ټیم د لوبو لپاره ونه لګلو. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
13 ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د نیوزیلند کرکټ ټیم د پاکستان څخه بیرته تلو پریکړه په شاه د هند سازش ګرځولیو. هغه تور لګولو چې نیوزیلند سرکاري چارواکو کرکټ ټیم لوبغاړو کورنو ته د دړکو ایمیل د هند څخه لیږلې شوی چې ګنې پاکستان کې د نیوزیلند کرکټ ټیم غړو باندې ترهګره بریدونه کیدلی شي. د روان ستمبر میاشتې په 12 نیټه پاکستان ته د لوبو لپاره راغلی نیوزیلند کرکټ ټیم د امنیتي اندېښنو له کبله بیرته تلو فیصله کړې وه. د هغې وروسته برطانیې هم خپل کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی. یو خواکه عام اولس د کرکټ تماشایان او ماهرین دا د پاکستان کرکټ لپاره زیانی بولی او په دې مایوسی څرګندوي، نو بلخوا مخالف ګوندونه دا د حکومت د خارجه تګلارې ناکامي ګرځوي. وی او ای ڈی وسر خبرو کې د عوامي نشتل پارټي ویان زید خان وای هند باندې د سازش الزام لګولو په ځای پاکستان ته خپل گریوان کې قتل پکار دی. چې د زید خان په خبرو نور هیوادونو کرکټ ټیمونه ول اوس پاکستان ته راتلو نه انکار دی.
خبر ادا دے چې دا چې مان چې کوم رااله او کوم دمنه واپس لاړو چې کوم راځي د دینه حالات په موږ کوم روان دي ګوراګه د دینه نور هم ډېر سخت وي. کومه خارجي پالیسی بالکل ناکام ده. نو تا موږ ستونه د شرم خبر وکړه دا ټول ملک چې د افغانستان صدا نو ماته دا وایي چې په دې صورت حال کې چې ټول دنیا خلاف تینم نه لګو رسته شو نو دې بیا سکی پاتې شو دې بو سکی.
خبري کانفرنس ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري نیوزیلند ټیم ته لیږل شوې د لکه سوشل میډیا د د جالي خبرونو بل لوی مثال ګرځولی او دا سره ناز د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید دا تاثر رد کړو چې ګنې د نیوزیلند او انګلند کرکټ ټیمونو نه راتلو پریکړه سره پاکستان نړۍ کې د یووالي ښکار شوه دی. خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثنا الله د امنیتي اندېښنو له امله د کرکټ ټیمونو پاکستان نه تیښته کولو ذمہوار هم د کورنو چارو مرکزی وزیر بولی.
اب رو رہے ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ والے جی کمبیک کھیلنے سے جناب وہ بھاگ گئے ہیں. اب جی وہ انگلینڈ والوں نے بھی انکار کر دی ہے. اب آسٹریلیا والے بھی پوچھ رہے ہیں. تو بھائی یہ چیزا چلی تمہارا جو ہے وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے.
اوویل د پاکستان حکومتي چارواکي اوس جړاو فریاد کوي چې ولې د نیوزیلینډ او د برتانیې کرکټ ټیمونه د راتلو نه انکار دي. نو دړوان دي نو درانا ثنا الله په خبرو خدا سوچ کول پکارو چې د شیخ رشید غونډې وزیر موجودګي کې به د پاکستان د امنیتي صورتحال عمدار وس کیږي. هم تیر روز اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا په وخت د پاکستان صدر عارف علوی هم د نیوزیلند د ټیم بیرته تلو په شا اصل وجه جعلي خبر ګرځولی و. دا په داسې وخت چې د پاکستان حکومت د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره د پی ایم ڈی اے په نوم یوه نوې ادارټۍ جوړولو پریکړه کړې ده. پاکستان کې مخالف ګوندونه د خبریالانو وکیلانو د بشري حقوقو تنظیمونو دغه مجوزه اتارټي میډیاي مارشل لا بولی او دغه حکومتي پریکړه په ضد دوی په ټول ملک کې احتجاجونه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او تورخم پولی دلارې که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کیږي خو ورسره ځای تاجران وایي چې د نړۍ نه هم دوی د افغانستان لپاره مالونه راغواړي او بیا افغانستان ته برآمد کوي. په چمن کې ځای تاجران وایي چې د کلنه طالبانو په کابل قبضه کړی را د هغې وروسته نړیوال تجارت د نش برابر دی. تاجران د ویرو لوجې خپل مالونه افغانستان ته نه انتقالوي او د کراچۍ د لارې چې کوم کنټینر را رسیدلی دي هغه ولاړ دي او روزانه په لوی لوی ټیکسونه هم راځي چې روزانه 3.5 کروڑ روپے جوړيږي. دوی ویلي چې د نړیوالو کمپنو کنټینر هم خالی ولاړ دي او هغوی د مالونو انتقال لپاره دوی ته کنټینر نه ورکوي. دوی د پاکستان حکومت او د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دوی سره د مرستو وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال نعمت سرحدي په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان سره د تجارت لپاره پاکستان تورخم او چمن دوی غټي دروازې دي. صادراتو او وارداتو مالونو وړلو او راوړلو سره سره د پاک افغان ټریډ د تجارت لپاره هم کارول کیږي. چې د پاک افغان ترانزیت لپاره تجاران په نړیواله کچه تجارتي مالونه افغانستان ته لیږي. خوست تجاران وایس پر کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته نړیوال شپینګ کمپنۍ د ترانزیت مالونه و افغانستان ته د ترسل د پاره کټنران په کرایه نور کوي. یو ځای تاجر عبد خالق د ختیځ ایشیا دولت د ویتنام سره د شنو او د تور چاو کاروبار کوي او افغانستان ته راوړي. دوی وایي په دغه حالاتو کې اوس دوی خپل کاروبار کراچۍ ته منتقل کړی دی.
د بارس مشت بالکل کینر لګي د افغانستان لپاره کینر بارډر تر اس شل شپې یو مېز د تبدې خو ولاړي مې شل شپې یو مېز د نزه دې شپې هغه د بارډر کې ولاړي. مشت بالکل کمپنۍ لوډینګونه بند کړې دي. اوس موږ مجبور اوسو پاکستان باندې مال راوړو په کراچۍ پر کوړ باندې. هغه مشت دومره غټ څه نه اخی بالکل مشت واره نه کی. افغانستان
د پاکستان لاري د افغان ترانزټ ټریډ په زیره خوراکي توکي لکه غوړي برا او نور غذایی اجناسو ترڅنګ د موټرانو پرزې ټایرونه دارو درمل تعمیراتي سامانونه او کاسمیټکس د نور خارجي وادونو څخه راوړل کیږي چې د ځای تاجرانو په وینا د افغانستان او د ایران د لارو په نسبت د ترانزټ رول د چاري د پاکستان لاري په ارزانه قیمت او په لږ وخت کې ترسیل کیږي ځکه افغان تاجران د ترانزټ لپاره د پاکستان لاري ته ترجیح ورکوي خود در ترانزیت د کلیرینګ سره وابسته عبدالغفار اڅکزی وای سپا افغان خاورې کې وسم په سوونو کټنران سی شپینګ کمپنی په کراچی بندر کې ورته پته مدي ولاړ دي او دوی جرمنی هم ادا کوي
اغه دا وای چې تاسو کوم کنټینرونه وړي دي هغه کراچی ته راورسوي ته نور کنټینرونه په کرایه درکو په لاله مش ډیر سخت د مشکلات سره مخامخ کم کنټینران ولاړ دي د ورځې د 300 کروڑ روپو پورې پر دې باندې ډیټینشن روان دي موږ د دواړو حکومتو سره د خواستې چې دغه کنټینرو کې دي پراوښتو کې د زمر سره کومک وکړي چې موږ د کراچی شپینګ کمپنیانو ته ورسو او هغه کمپنیانی د افغاني تجارانو ته بیا کنټینران په کرایو ورکړي
خود تجارت چارو پوهان دا هم وای سپ 15 اگست په افغانستان کې د افغان طالبان او حکومت دراتلو سره تر اوسه کم یواد پر رسمیت هم نه دی پیژندلې او نړیوالو یوادونو سره د افغانستان په تجارت کې دغه هم لوی ستونزه جوړه شوې ده او بل د افغانستان د بینکینګ نظام هم تر اوسه نه دی په حاله چې بارني یوادونو کې د خریداري د پاره به تاجر په قانوني توګه د کرنسی ترسیل څنګه کوي دغه هم هغه غټه ستونزه ده چې دغه افغان ترانزیت ټریډ باندې اثر انداز شوی ده نعمت الله سرحدی وی او ای ڈیوا چمن
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
دا د وی او ای ډی خبرونه دي نن دروشتم ستمبر په نړۍ کې د پښتون کلتور ورځ منځل کیږي په کال 2015 کې د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړل کړل شوی نړیوال سیمینار کې د دې ورځې د منځلو پریکړه شوې و د دې ورځې په باب د بلوچستان په سرخار کوټه او نورو سیمو کې هم بیلابیل غونډې روان دي د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په دې سیمینار رپورټ راکوي
د ډیوا کتونکو او اوریدونکو منوالو حفیظ الله ستوري شیرانی هم د بلوچستان ایالت لسر شهر کوټ څخه دا وخت د کوټې په میټروپولیټن لان یا په چمنی کې یو دلته ډولونه اتړونه سورناوي ټوکی ټکالی او ځوانان ماشومان سپنجری د هر عمر خلک او ان چې ماشومین جونې خوشاله المانځي دا د پښتون کلچر یا پښتون کلتور نړیوال ورځ نن مانځل کیږي دلته د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري په چمنی کې او د عوامي نېشنل ګوند یا پی اس اف د دوی د ځکونکو د سازمان پی اس اف لوري د کوټې په پونتون کې د پښتو اکیډمي لوري او داسې د نورو سیاسي او مدني فعالانو لوري په بیلابیلو ځایونو کې داسې غونډې او هم دغه سي دغه تقریبات جوړ شوی دی لمر سره د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر ملک مجید کاکان موجود دی لدوی سره به خبرې کو ملک صاحب د دې ورځې په اړه به څه واسطه کوم پیغام لري
ټول د مخه وطات او دیوارو دیوت او لارو بر افغانان پښتنو ته د کلتور د ورځې مبارکي ورکوم په دا جذبه په دا ولول سره چې کوم کوموچ خپل کلتور خپل انانات خپل رسم ریواچ ژوندۍ ساتل دیغه په تاریخ کې ژوندۍ پاتې شوی دی او چې کوم کومو خپل ثقافت د لاس ور کړی دی خپل انانات د لاس ور کړی دی هغه په تاریخ کې میټاو شوی دی نو زما خپل ورونو تمام پښتنو ته دا خواست چې خپل کلتور دی ژوندۍ وس نه خسر په دروش تاریخ بلکې هر وخت پښتون یو غیرتمن یو بادور قوم تیر شوی دی زموږ پلار او نیکه
پښتانه ډیر مننه د پښتانه د کلتور پاکل لمر سره د نړیوالو اړیکو په سلام کاکل را سره د سلام صاحب ډیر مننه وړي وته د وخت را کول مو د پښتنو د تاریخ په اړه او د کلتور په اړه راته وایي چې د کلتور زموږ کلتور چې دا څومره زوړ دی او تاسو په فکر کلتور څه توای
ډیر مننه حساب ساز د چینل ډیوا کور مننه ودانای
ټول پښتنو ته مبارکي د دې ورځې د 3 سپتمبر سره د پښتون کلتور ورځ ده. د پښتنو کلتور په زرګونو کلو موهید دی د امن او د خوشحالي د کتا سوینا سره د ډلو د خوشحالیانو دا کلتور دی. دا د امن کلتور دی، مېملستیا کلتور دی، د خلکو سره د مېمنی د محبت کلتور دی. موږ د دوه جهان و هر کلتور ته ډیر زیات قدر لرو او غواړو دا چې په دنیا کې په نړۍ کې سونه خلک پراته دي هغه پښتني کلتور ته ډیر زیات قدر ولري. ډیر مننه سر.
هسي جامع او دا نن چې موږ پکړی او پټکی او لنګي تړلې دي کله دې سره نور هم څه په کلتور کې
نه یقینا دا خو یو سیمبل دی. ورځ چې موږ ګر دې خلک دا وایي ځای ورځ ولې لنګي او پټکی تړلې ولې جامع دي دا سینه دی یو سیمبل دی. لیکن لدی سره سره مل مسیح دا د خلکو خیال ساتل دی، مینا کول دی، دا د پښتون کلتوري ساده.
ډیر مننه. یو وړا خور سره دا نوم دی څه دی؟
عرفه.
عرفه دا د شایستا جامع دی چولې دی ولې دی چولې دی ها خوشاله پنن ورځ
وا
اتان دی وکي
وا
کوم پیغام لري څه بوای د دیوا کتون کو مینوالو ته څه وای سبوای سنوای. ډیر مننه تاسو وکتل چې لمر سره ملک مجید کاکړ صاحب او سلام کاکړ صاحب او دوی د نن ورځې د تاریخ د پښتون کلتور په اړه خبرې وکړې. دلته ډیرای ځوانان دی وغوای چې د پښتون کلتور امن خوشحالي او ورورولي ده او چې کوم پښتون ولید هغه د پښتون رښتونی کلتور دی. دا یوازې په کوټه کې نه بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن دغه ورځ د پښتون د کلتور د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
گرانو اردوونکو د دې خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو چرته زم اوس وخښبرې د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د جرمني د همسنګ خاغلی هایکو ماس په تیر ورځو کې د ګردی نړی ملکونه د افغانستان په معاملې د غور کولو د پاره یو غونډه را اوبل چې بندوبسي دوی دواړو کړیو. خاغلی بلینکن د غونډې تخپل وینا کې درې داسې مدونه په خصوصي تور سره په ګوته کړل په کومو کې چې بین الاقوامي برادری خپلو کې ملګرتیا کولای شي. رومبه دا چې طالبان په خپل دی لوستینګ ودرولې شي چې خارجي استوګن ویزا لرونکو او بهر ملکونو ته د تلو خواهش لرونکو افغانان به افغانستان نوتو ته پریږدي. د افغان طالبانو د دې دلیل په جواب کې چې د ملک د انتظام په چلولو د پویو خلکو افغانستان نه وتل به د حکمرانۍ د پاره نقصانی وي. خاغلی بلینکن وی چې د دې پویو خلکو افغانستان کې په خپل مرزه د اساریدو د پاره ضروری ده چې افغان طالبان دوی له دتلو اجازه ورکي او ورسره ورسره د دوی بنیادی حقوق بالا وساتي. امریکا به د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو د تحفظ د لپاره کار جاری ساتي. دویمه خبره خاغلی بلینکن دا وکړه چې بین الاقوامي برادری دي طالبان لازمان د افغانستان د خاورې د بل یو ملک خلاف د ترهګرۍ د لپاره د نه استعمالي دو په خپل لوز ټینګ ودري. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل وینا کې دا هم وی بشک چې موږ د دې لوزونو د پوره کولو د پاره یوازې په طالبانو اړه نشو لرلې بلکې موږ ټول له هم دې قسمه خطرو ته ویخ بیدار اوسېدل پکار دي خصوصا د افغانستان د بهر په ممکنه تور د جوړیدونکو سازشونو براله مخانیول وی او چې څنګه دا خطرې سر راپورته کړي نو چې موږ په موقع چخو. صدر بایدن په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ د څه قسم خطرو د تابع کولو لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ کولو خپل صلاحیتونه مضبوط ساتي او که ضرورت پیښیږي نو موږ به د خپل دی وستان نه په کار اخیستو کې غفلت نکو. دریمه خبره چې خاغلی بلینکن په خصوصي تور سره په ګوته کا هغه داو چې نړیوال ګوندې افغان ولستا د انساني خواخوږۍ د امداد جاری په جاری پاتې کېدل یقیني کی خو چې د ترهګرو خلاف د امریکای او د ملګرو ملتونو د لګیدلو بندیزونو پر ضد نیوي. د دې دریو واړو مقصدونو د حصول لپاره به طالبانو سره خبرې کول لازمی وي خو طالبان چې نورو ملکونو سره د خپل اړیکو کم جایز او قانوني حیثیت غواړي دا به د بین الاقوامي برادرۍ د امیدونو او د غوښتنو پوره کېدو سره سره حاصلې شي. په دې کې تیر شلو کالو کې د شوو کامیابو د خاطر کول خبره په خصوصي تور سره شامل ده. دا کامیابی یقینا چې د خلکو ماشومانو صحافیانو د بيدستو کسانو او د کمشمیره فرقو د حقونو سره تعلق لري. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د خپل وینا په اخر کې وی چې موږ له د خپل شریکو غرضونو د پوره کولو د پاره طالبانو سره خه صفه داګیدا د سپینو سترګو او د خطرونو د پاکو خبرو کولو اجت وی او اخیری خبره ده چې موږ له په دې ټول عمل کې یو موټه اوسېدل وی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل VOA Washington DC 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولای شي. د ویبپاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.